کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی.
ضرورت د دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربان ته هیله مند دی. تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان. په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. در راپور د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د ملکي چلن هوایي اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 واوښت. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیئت لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوزون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیئت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت هیئت پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیئت پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربند امکان لري ونه باله.
تر کوم ځایه چې د لنډمهاله اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرله پسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دادی چې پوهېږئ په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنۍ سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک سوی دی. د ملکي هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کېږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 to 15 فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوز واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوز واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی. ویل نه کمر غوس محل پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په 4 دشت ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1,30,000 کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیو. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 تر ټولو زیات دی. د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوې دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي چې له امله یې د تریتم سوو کسانو د موندلو هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبه د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینس کې پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینس کې ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په راروانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو کسانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهال وېش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روانه سي. د فرانسې خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. پر سره اوسې قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. ورزو د خبرونه ټاپ یا لومړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګ پوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسېدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه سره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 2:00 د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یو لوړ پوړي پلاوي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا قادر په ګډون د لوړ پوړي پلاوي ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کیږي، خو د دې موضوعاتو په اړه باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایان فریدون فوزون د دې خبرو لخوا وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته د رسېدو یوازینۍ حل لار مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د انداړول لګدي یا انتقالي حکومت او تر خوای د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. دې خبرو اترو چې دوه ورځې به دوام وکړي مهم بحثونه وشي. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پوچاو کې د دولت وزارت وړاندې ناجیان وړي سره خبرې وکړي، هغه راته به وویل چې زوري خبرو چې تکیدل او د دې خبرو پر مختګ او یو شنو موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اخیر بحثونه وکړي او کوم ځای چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې څو د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره غریب خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي. مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری هدف یې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی، کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو په میز سره معلوموي او بحث او خبرې به لومړیو کې، البته لومړنی پړاو به رسنیزو، خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اوربان په اړه باندې هم خبره کړې ده. اوس د دې پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپله ځان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حل اړخیز پلاوی دی او په ټول واک او توان باندې ځي، تر څو وشي کولی شي د افغانستان سوری خبرې چې اوس نږدې یو ډول بنبست سره مخ دي، له دې ډول بنبست څخه وباسي او یو لاسته راوړنه ولري، چې وشي کولی شي د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمېږي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم یو مهمه برخه ده، او تر خوا یې د تلفاتو خلکو ته د مرفوع بیا او خوجي ملکیانې هم برخې دي. دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي، او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله مند دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او وی ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یوه وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي، او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای، او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسېږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه، او ویې ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وې او نیولې نه وې ونیسي. خو وی ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کیږي، او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي، او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم، هغه هیواد چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي، د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ. که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
راسره اوسې قدر مناوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه د ازادۍ راډیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خوړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.5 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 20 میلیونه ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د 4 سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیونه ډالر به په 4 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاحیو تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤل مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنګ کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسخوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان یو بیې 1.90 افغانۍ شل پله، 1.92 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 1.80 افغانۍ پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 15.20 پله، 1 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ورځې دونه خبري کی. د مازیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر 2 د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له 2 د سهار تر 2 د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ازادي راډیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو له هر چا مخکې خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیځ اروپا کې وروستیو سختو سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 سل زیات کسان وژلي او مالی زیانونه یې هم اړولی. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د وی جوړونکو سیلابونو یوازې په جرمني کې 133 کسان وژلي. جرمني د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړۍ رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 ښارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. دې سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هیلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکیټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. دا جرمنی دا کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټ کې د سیلاب تغیانی او بو ګڼ شمیر کورونه ونړول، موټرې لزان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک والشتاین مرنن دغه خارګوټي ته ورځي څو اوخته ځان لنښتې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګوډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 60 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یو سیمه کې د زورګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسامبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12.6 څپه خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
8 صبح ورځپاڼه لیکلي، افغان دولت تیر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي، په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربن او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي، د اوربن لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پاند د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان رسپانه بیا لیکلي، قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جوزجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو وربان وړاندیز کړی. ماندګار رسپانه لیکلي، په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حمله هم چټکې سوي. د طالبانو لاس ته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي، دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی خاطر څنډو رسیدلی. د لیکوال پاندا پر مختګونه داسې مهال کیږي چې په قطر کې په بین الافغانی مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپوړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبرې پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. تاسو له پیغامونو
طالبان ته دغه خواهش ده چې راشي د حکومت سره دې یوځای شي، ورونه دې ټول مسلمانان دي، دلته ټول شکر د مسلمانانو، د پردي په خوله دې نه ځي، د پاکستان د ایران دا نور د ملکونو په خوله دې نه کوي، دلته دې راځي خپل د ورونه په څنګ کې دې ودرېږي، عام وظیفه هر چې شی ورته همدلته ورکول کېږي. حکومت بار بار وایي چې راشه دلته صلح وکړه یوځای کېږو. افغانستان کے سر تاثر سولہ رہی شمنگ نفاس رہا تو بس وطن زوانان چیزیں شاہدان کی پوری تعلیمات ہم کرشی
غرمنی خبری مجلے پورستیو شیبو کیو خو یو روستای راپور لرو تاسو ته. په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمېر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په ازاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، ارامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
پنځوس کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې زمونږ ده د دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته وایي اوس چې چا سره دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا خور نور ده. ټول زمونږ داسې دي که دوی خور نور هم دلته مزدري دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو در چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرنه کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دي او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي، کار نه شي کولی، چې کار ته دینو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوي.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندوز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوي پېژندل شوي، چې په دې منځ کې څلور زره پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندوز کې د جګړو له کبله د څه باندې لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یئ چې د سهار له او د مازدیګر تر او اووه ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمنو اورېدونکو، د دې خبري مجلې مطالب همدومره و. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالې ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. د دې شورا ویان په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان والی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالي نن سهار نیول سوې ده. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشروي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا به روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرامه ښیښه، 2 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشي مواد نیولی دي. د زابل امنیه قماندان وای صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې 4 قاچاقکونکي چې د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرامه ښیښه او 4 کیلوګرامه هیروین په بس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړي. د هرات امنیه قمندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرامه چارسو سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 سمناهیه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل خار څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22مه نیټه د کابل خار له لومړۍ، دوهمې، اومې، اتمې او 12مې ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ته ویل د معتادین بعد درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري وي. او د اونۍ روسي په خاډه د چی کابل ته تر 100 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. 20 کیلو او 200 ګرامه هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونی ول شو چې په خټکو بار موټر کې له کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخې دو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
اردو ته باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول مو باسئ چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه رانه کړله، ډاکټران هم اجازه رانه کړل. ډېر سخت ناامیده شوم.
د یوه دولتي روغتون له اجتماعي مسؤول فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تعداد هغه مریضان دي چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنها پریښي، کار پریښي. او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وایي چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
ځوانو مچ سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې شرمانوم لګېد چې دغه عمل باندې زه اخته شوم. خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وایي چې نن یو موټر تریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر اور سره خلک همدا اوس خوشی کا بس.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي که د طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشې موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. له نشې موادو سره د مبارزې معین هم دا مني چې د جګړو له ډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شوي، خو زیاتوي چې دوی د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک کې لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تریاکو نیش وهل او د تریاکو راټولول پای ته رسېدلي، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تریاکو قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشې موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې شوې وې. له نشې موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
اردو ته باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولی. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورت به موږ په هغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالي او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تریاکو قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود نصرت ته قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي هغه به یوازې په مواد مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېر ازادي راغله ده قاچاقبرو لپاره تبان به هلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تریاکو کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسېدلی چې دولت ونه سوای کولی چې نږدې یو نیم سل هکتاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تریاک د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس نه لري.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط ور مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لرې پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او ده به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و، اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ ته یو مرض باندې اغېسته شوي یو واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بند یم لکه د یو بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه رانه کړله، د ډاکټرانو هم اجازه رانه کړې. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مویله مال اولاد خپل د کړي په ځان وس خپل وختي راکم.
د نشي موادو د مخنیو په برخه کې علمي تجربه ښیي چې د یو چا یوازیتوب، معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کیدل او د هغه نڅارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحدالله چې د معتادینو په یوه روغتیا مرکز کې تر لس کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خودا او خپل کور ته ورسید، بس همدا د اختر دی.
نوې دګر د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وختونه وو، خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی. هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم؟
صحت من نباشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه معتادینو کورنۍ په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتیایي مرکزونو صحابي کارکوونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپلو کورنیو شړلي دي. د دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډېر پام وکړي، په هماغه اندازه په معتاد کې د نشې پرېښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغېدو خوا ته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایواز یې ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي. د همدې دلایلو لمخې د ناروغ لپاره د نشې پریښودو انګیزه ډیریږي.
په افغانستان کې بې سرپناه معتادین پر نورو ستونزو سربیره له لوږې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری معتادین له ډیرانونو څخه پاتې شونې خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د عامه روغتیا وزارت د څیړنو له مخې د افغانستان ډیری دغه ډول معتادین د جسمي ناتوانۍ او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اورېدلی شئ. په اختر کې ټول خلک له خپل کورنوي سره خوشحالي او میلې کوي، خو معتادین له کوره د باندې او یا په روغتون کې بستر وي. په دې وخت کې دوی د ناهیلۍ احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روغتون او کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مې د یو دولتي روغتون له اجتماعي کارکوونکي فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلی چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان بیا فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه موادو نه استفاده کړی، او د ده په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بیخي نه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دی چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه دی راغلی. هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنها پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای، ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې په رښتیا سره خصوصا درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو، او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یا کوم یو څه ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کنه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې حالت تخري، مثلا لوړی وچه میوه، تازه میوه، یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاس پرختون کې په دغه شی اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي؟ د دې په خاطر چې د دې ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي.
په اول اورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نوکریوال لري، ورسره نوکریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي، بدون نوکریوالنه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. چې دوی په ځین کې د څه شه تیر نه سي، خو نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري. څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وی کنه، څوک کتي کوي، او څوک عبادت کوي خپل، یا څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو. په دغه انګیزه سبب دي کې چې د پزاین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریات ولني او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعض شیان د توفی په ټول رواخلي، او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نزدینه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي. او په ځمن دي کې د دوی پاملو سره، خصوصا هغه پاملونه چې ډېر المان دي، بشارګان دي، چې هغه تو دي وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شای میوه میوه راواخلي رای وړي. وکولی شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړه دلته دا مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه پنځه څلوېښت د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي او خاطر یې جمع وي د کور لخوا نه.
خپل معتاد ته ستاسو توصیه څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهن یې دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته ښیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد یې تر کړی او هغه حالت چې مواد یې نه و تر کړی دا له هغه سره مقایسه کړي. یو هغه حالت چې دوی مواد چې پیدا کوله پیسې نه درلود څه یې کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته دا مواد تر کړي دې ته ضرورت نه پیدا کړي دا له هغه سره مقایسه کړي. اوس که دلته دا خو که یو نګانه محروم ده سې چکر نه سي وهی د کونه لږ مسافه لري دغه نورو مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د صحتیابي کې ده او پاینده کې غواړي چې دا صحتیاب شي او لاړ شي کور ته چې د ده په ټول عمل کردو باندې تغییرات راغلي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلته
مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی او تاسو ته کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت ته چپرهار ولسوالۍ د سکلن شمالي وای چې د نشې له امله غلا ته مجبور شوی او د غلا له امله زنداني شوی هم دی. دی وای چې د شرم له امله اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني. دا چې شمالي ولی او څنګه معتاد شو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نشه مې په دې خاطر شروع کړه اوله کې چې اومه زه پلار سره یو ځای اومه، پلار له ځانه جلا کړم، بیخي داسې جلا کړم چې یو شی ما ته رانه کوي. نور اقتصاد نه و، پیسې نه وې، داسې خاص چې زه په یو کاروبار شروع کړم یو چې د لاس واچو. د هماغې واجه وه نو ما ته بچي را په غاړه اولاد را په غاړه و، د هماغې نه ما غلا ته لاس واچو. هلته غلا وکړه، دلته غلا وکړه، بس دا وکړه، هغه وکړه، بس بله بندي شوم. چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا هم همدا پلار راغی، بس را خوشی کړم. بیرته هغه ما ته خوند نه راکړه او پلار سره ژوند کنه چې یو دفعه جلا کړم زه بیرته ورته څنګه. بس د هماغې نه هغه شو کور به خوند نه راکړه، وتلم به باندې، بس همدا انډیوالان سره چرس مې وهل. چرسونه پسې همداسې پوډر پوډرونه پسې شیشه همداسې پسې غرق شوم. بس دا پنځه شپږ کاله همداسې بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو. وجود باندې مې ډېر تاثیر کړی ده، خراب کړی یم. او داسې یو ځوان وم چې سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې ما نوم لګېده چې دغه عمل باندې زه اخته شوم. د خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم، خپلوان کره نه ځم. دا اوس چې پلار زه مخ پې مې سستې سستې کېږي. یاره په نشه دا شپږ کالو کې چې کم از کم مې مصرف کړي دا لس لکه نه مې زیاتې مصرف کړي دي. او خپل اقتصاد ته مې ډېر ضربه رسولی ده. هر څه کې زموږ فرق راوسته ده، تباهي د ځانم ده او مالی او ځاني او هر څه په دې هم پوهېږو. خو بیا هم خدا دا چې دا سره کوم مال ده چې موږ وزیږو بیا هم موږ تختخه کو کې خو په دې پوهېږو چې ځان تباهي ده. بیا هم په همدغه لاره موږ افسوس دا راځي چې موږ دغه څه کړي کومه کنده کوم ځان اچولی بېرته اوس د جګېدلو لاره نه ورکه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاقونکي نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاقوړونکو عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشه یي مواد او قاچاقوړونکو خوشي کړي، خو دا یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړو پولیسو قومندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکارې؟ خیریت خو دی
قومندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبر هم ورسره ونیول.
یاره دلاور خانه، پر رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، در باندې ویاړم.
مننه قومندان صاحب، که ستاسې تشویق راسره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قومندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وهه چې ستاسو زنګ راغی.
وایي چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشکه بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورسه خوشکه بس.
جنرال صاحب، تاسو به خپله تل راته ویل چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشکه موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشکه کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشکه، که نن سبا ته او نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قومندان صاحب، وکیل صاحب ده، غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیل صاحب ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، قومندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایه ورکړې وې، خامخا یې غږ پېژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه راپېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.